السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لار شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشې شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسله والو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوي چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کروندګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړ مورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچي کې دو چاودنو کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لیندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یوه جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړې چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خپروو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدي ده په داسې قضایاو کې او انشاءالله د امنیت په ټینګولو کې موږ خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پا پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دي بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مراتل کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي داسې کاپی رایټ خطي اوسي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپلې کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکا او د الله اکبر د شعارونو په منځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د د په خبره لتیرې ادارې سره اړیکې درلودې. حنفی لدی پرته چې د اختطافګرو په اړه ډیر جزئیات ورکړي، وی ویل چې د عبدالروف د تښتونکې شبکې اصلي عاملین بهر تښتېدلی دي. طالبانو څو وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قمندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور هم لګولی و چې د عبدالروف په تښتولو کې دخیل و. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف ښار څخه تښتول شوی و، خو په بلخ کې پخوانۍ اداره له هڅو سربېره د هغه په خلاصون نه وه بریالی شوې. د یولس کلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشې کولو کې هڅې وکړې. د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی و چې تښتونکو د زوی د خوشې کولو په بدل کې آن تر $3 میلیون ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تښتونې قضیې ګڼ غبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په امنیتی، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربېره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغانان وایي لدی ویریږي چې امنیتي وضعیت لدی خراب او آن مدیریت د طالبانو له ولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارگان هیڅ خوندی نه دي، نه جماعت او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 8 میاشتو زیات وخت تېرېږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره لدی چې طالبان خپل یوازینۍ یو لویه لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل خي، خو کابل میشتې عبدالله بیا وایي وروستیو نه امنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورځ په ورځ خرابېدو لور ته روان دی او د موږ ډېری هیوادوال همدا سبب کیږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړې شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دیني وکو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د دې قضایا به دي چې مختلف وړاندې نه مخنیوي کوي د ګران وی خو د تکرار مخه به نشو او د عاملونو په وړاندې باندې ټینګ درجه خپلو.
د نیوا کې داسې محل مطرح کیږي چې تیرې اونۍ په ورستیو 3 ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او 140 نور ټپیان شول.
له دې مخکې د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر ویلی و چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنی اشر پای ته ورسید. په دې اشر کې د غزنی تر څنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
په غزنی کې د نیالانو کې نولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانی یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقامدین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقامدین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو په دې باندې نه یو خوشاله سي په دې ځنګل کې کار کیږي. عموما د افغانستان په بادي خوشاله دا خو بیا بيخي شکار د سیمشتن اعلان لويږي. دا خو بیا بيخي شکار د سیمشتن ځنګلونه جوړيږي. دا کار مخښته
دغه شر په غزنی کې د هالو موسسه له لور پر لار اچول سوی وو. دغه موسسه مشر انجنیر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه شر کې تر لس زره پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتنوري په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه لس زره نیالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر لس شیرې بځمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان بل برخه د شر سیوه د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نن د اپریل درويشتمه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل درويشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو اتويشتمې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شو دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکو ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د منځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي. د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمیر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو لارې یو شمیر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، نن د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رایټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کم شوې ده، او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یو اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیره نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایتو کې باغه کاپی کېدل، یا به خپل سر د لدریجه به پښتو ته ژباړل کېدل، یا بل پښتو څخه فارسی ته ژباړل کېدل. لیکوالو یا خبرندوی ټولنه به خبر نه و. نو دغه تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تر کېدل، کله کله تخطی کیږي. او په مو کتابو کې ډیره کمه فیصد ده چې کاپی رایټ تخطی وشي، کله نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرچيږي روان ده.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رایټ پر مسایلو خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي، یو راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح هغه اداوې رد کړې دي چې هغه ویلي وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستاني او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی، څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللی پلاوی د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزی او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر لامر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیر الله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ضرورت دی، هم دې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کیږي چې دا موضوع ان شاء الله نهایي سي او حل لار به پیدا شي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې سي اړینې دي، د یو معتبر شرکت له خوا هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وشي. کوشش روان هم ده چې بحث لپاره مسؤلین تللي.
د یو زر څلور سوه کال د سلواغې په اومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې وایان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پینزو هوایی ډګرونو د امنیتي څرنګوالي ځمکنیو خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایی ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه میو منی. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمیرې ورستر بلې زیاتې شي.
نور بیبی او د کلینورې شزی په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دی دا غشرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا دی ورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدی پټیټه به کار کوي، د خپل ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خود دی پلاس جوړې سوی غاړي لا هم دا غشرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دی توانې د لچې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بیبی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وای اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پر لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي، چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لسمیاشتو په موده کې جوړیږي.
دا غندونه په تنسي غندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. غندونه منډونه نه چې د سترګو واچول والا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو والا کم کا د لاس شو سوي دی. دا نو موږ په مزدوري راوړو برنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناستیو.
نور بیبی وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوان ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیو خو جه دا نن بلاره پخته چې ډاکټر ته یانور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارمونه کې جو مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کته هم د غڅور لسافغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای دا هم غنیمت ګني. ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لسافغانی عاید هم نه لري. سامیا چې دا غشرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي، خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پر د تا غشرین بیا کوله موږ کوم نه کې پاتې او باندې وړه په پیدا کوم یو د باوري باندې خنا یال داري ته یې کمن کونډیان شګي باندې ناشتي د خاران د بل ماچ
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کړاو نه په تیره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند له کلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په و میاشت کې جوړي دا په ومیش کې جوړي او دا بیا چې دی
هغه شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي، وایي و سر سره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوخت دي چې زیاته برخه کلیوالي مېرمنې دي. دی وایي هرې مېرمنې ته د غاړې په کتو له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي، هغه غاړه چې یو میرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي.
او دغه کې ما چې بیا دی دغه کې مات نه ولا دره
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپړه باندې دا په نمیاش کې جوړ شي
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې ودا سي جوړ شي
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړ شي په یو کال یو نمیاش جوړ نشي بیا دغه د زنګار جوړ شي دا په یو کال یو نمیاش دوه نمیاش کې جوړ شي
د دې قیمت به څومره دی
د دې قیمت 4000 د بیا د 5000 کړي تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سب ته تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې اوس سب ته ولې د روژې نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روژه تیر سی بیا ورسته بیا کار شروع کوم په لمره رسیږي بیا کار ورته ورکوم د روژې نه ورسته اوس ځکه چې په روژه کې مې چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوي چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لدیلاری د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. هغه شیرین او دغه میرمنې وای دغه لاسي غاړي د افغانستان بهر شمینواله او بازار لري خو وای لار نه دور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. له ډلې فرشتې ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هیڅ هغه پنځه مبې چې نه غواړي ولې دکاندارانو ته دی وي چې دا مجبور ده ته مجبورې پاسه چې په دا لوژ به یې نه غواړي اوس نو ناشته وایي چې موږ ته دې ځای پیدا شي دې مارکیټ دې بازار پیدا شي موږ خپل کار وکړو چې څو هغه به یو اس.
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزو اړ کړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ګالوپ په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي له امله د دغه هیواد 4.5% خلک د خپل ژوند له وضعیت ځوریږي. دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 15% وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډېره ښځې له خپل ژوند څخه کړیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې ات زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د برازیل په پلازمینا ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی. نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منزل کیږي. خلک لارو کوڅو تراوزی، سندری وای، رنگارنګ جامې اغوندي او نڅاوي کوي. په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه په ورځ پیل شو او مینوالوی د پنځشنبه په ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونه لمانځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم، مینه پالیم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطرافو کې کار نه کوي. په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیام درته پرېږدم. پایو په ټول سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي، زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمانه سه ول سپایب کې دلی وسار زمانی ما بعد یو دی زم امور مری چلن زن خان ول سال سره کی هلند سینما خبرات وزارت هند غزنی دی مخابرات ریاست سره د مو غواوري زن خان ول سال ته زنګړ پام لرنه وکي. خلک ډیر غټ ستونز سره مخ دي. هیڅ کومه شبکه نشته چې زنخان ولسوالۍ کې فعالیت وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالرؤف د خوشی کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تختول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قومندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان لخوا په شوی برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوز خبر کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر پوسته برید وکړ. د پاکستان پوز د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسی دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوی دی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یوه طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی شارټر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې 214 کسان مړه او ټپیان کړل. میرمن لندې پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی. د ایران ارنا خبري اژانس ویلی دی چې برید کوونکي نیول شوي دي.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. گرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنۍ سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپټمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي